افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته ورجیاست. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې. خو په خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي تر پخوا اوس په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه ایجاد شوي. پایل خبرونو کوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلانوي. د افغانستان په شمال کې د کارګرو ماشومانو په اړه اندېښنه ښوول سوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه تور رد کړی چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ماښام په یوه کانفرنس کې وویل
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چې هغه هم ان شاء الله راتلونکې اونۍ کې به د خلکو سره شریک سي. وروسته له دې چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لورو سره د هغې د عملیاتي پروګرامونو د هغوی د بودیجې او همدارنګه د هغې د تخنیکي پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان پر اساس ټاکل سوی د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسی. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی 14 د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم زده نقیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والی حکم خان حبیبي وایي په دې 14 کې د هغه په خبره چې په اغلب ګمان ځنوژن کې برید وو لږ تر لږه 12 سرتیري وژل سوي او 3 نور ژوبل دي.
په مسجد کې په 10 کې زمونږ افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوختو په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي. سی د وروستنیو معلوماتو په اساس باندې ملکی شبخانې ته 3 زخمیان راوړی سوي دي. 12 نفره شهیدان لرو.
خو لویدیځو رسنیو د افغان چارواکو په حواله چې نمونې نه ده اخیستل سوي راپور ورکړی چې د خوست په پرونی برید کې 20 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې ده. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د وچکالۍ او بېوزلۍ له کبله د کم عمره ماشومانو شمیر زیات سوی چې په درنو کارونو بوخت دي. په شمال زون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی دا د اندېښنې وړ مسأله وګڼله.
متاسفانه د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. عمده عمل یې په ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی او په کورنیو کې د فقر موجودیت دی، ځکه د کورنیو مشرانو ته کار نشته او ماشومان مجبوروي چې په شاقه کارونو لاس پورې کړي.
خو ښاغلی سامی ونه ویل چې په شمالي ولایتونو کې دقیقا څومره کم عمره ماشومان په درنو کارونو بوختي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د وروستیو ناامنیو وچکالۍ یا هم بېوزلۍ له کبله په زرګونو ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. ښاغلی ظریف پرون د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي د داسې هیواد لخوا چې د ایران پر ضد د عراق د کیمیاوي وسلو د کارونې ملاتړ کړی و، بیا یې د دې ادعا سره پر عراق حمله وکړه چې دغه هیواد له کیمیاوي وسلو پاک کړي. دغسې یوه ادعا ناسمه نه بلکې خطرناکه ده. تر دې تبصرې یوه ورځ مخکې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په سازمان کې د امریکا سفیر کینت وارد وویل د امریکا متحده ایالاتونه اندېښنه لري چې ایران له دغه سازمان څخه د اټومي پروګرام خپل د اټومي وسلو پروګرام پټ ساتلی دی. د ده په خبره د ایران هدف دا دی چې داسې زهرجنې وسلې ترلاسه کړي چې منع اعلان سوي دي. د روسیې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی چې د مسکو د یوه سپوټي کلا پخوانی چارواکی هم و د بډې اخیستنې په تور ونیول سو. میخایل باریشیف چې په 2016 میلادي کال کې د دریم پوځ نړیوالې مسابقې تنظیم کړی وي پرون په مسکو کې ونیول سو. شک کېږي چې ده د 355,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د بډې اخیستو ته غاړه ایښې وه. د به دوی میاشتې مخکې تر دې چې محاکمه سي په توقیف کې تیرې کړي. تحقیق کوونکي وایي باریشیف له هغو خصوصي کمپنیو رشوت اخیستی و چې په سوچي ښار کې د دریم پاوڅ په نوم نړیوالو مسابقو د خدماتو رسولو لپاره قراردادونه ګټلی وو، خو دغه پخوانی روسی چارواکي پر ځن لګېدلي تورونه رد کړي دي. دغه کس پخوا د روسیې په دفاع وزارت کې د پرسونل د ریاست د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. او د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي رایت فارس او حمود الجنیت د ادلب ولایت په کفر نبیل ښارګوټي کې په ډزو له ټپي کېدو وروسته سا ورکړه. د بشري حقونو دغه ډله وایي چې پر دې دواړو ژورنالیستانو نامعلومو وسلولو چې په یو موټر کې سپارو ډزې وکړې. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د تیرې کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه شته. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون د سویس په جنیف ښار کې په دې اړه خبریالانو ته خبرې وکړې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکرې پیل کړې دي. خو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیرې اونۍ په پاریس کې وویل د افغانستان د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره د امریکا له هڅو سره سره داسې نښې نه ښکاري چې طالبان دي د ولس کلنې شخړې پای ته رسېدو ته جدیت ښوولی وي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استازی توبي لینزر وایي له ناامنیو او بشري بحران سره سره په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. توبي لینزر پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل
افغانستان
دوی په افغانستان کې نوې فرصتونه برابر شوې دي او د سولې لپاره ښې هیلې پیدا شوې دي. دا یو معما ښکارېده، خو اوس مهال د تیرو کلونو په مقایسه هم د افغانانو په منځ کې او هم د سیمې د هیوادونو په سطحه ښه فرصتونه برابر شوې دي. ښاغلی لینزر دا ونویل چې ولې د باور لري طالبان به د سولې خبرې وکړي او خپل ولس کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو نوموړي وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي زیاته شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس وایي په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیځو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاره کیږي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې ویل چې د هیلمن د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. ټاکل شوې ده چې را روانه سه شنبه او چهارشنبه په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. ملګری ملتونه وایي که څه هم د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د اصلاحاتو پر بهیر بحث کیږي، خو د سولې پروسه به هم د دې غونډې په څنډه کې د خبرو اترو یوه مهمه موضوع وي.
اومردل چې د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي د پخوانیو کلونو په نسبت اوس په افغانستان کې د سولې امکانات زیات شوي دي. په افغانستان کې روانو ناامنیو زیات ماشومان اړ کړي چې درنو کارونو ته مخه کړي. په شمال زون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ کې د کارګرو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښيي. په شمال زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په شمالي ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي په کورنیو کې د بېوازلۍ او د کارګرو ماشومانو د کورنیو د مشرانو د بیکاري په دلیل په مزار شریف کې د کارګرو ماشومان شمیر زیات شوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سره له دې چې دغه کارګر ماشومان د سواد له حق څخه محروم دي، خو له دوی څخه د جنسي استفادې احتمال هم زیات دی. مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري.
په شمال سون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالي او همدارنګه د روان کال وچکالیو په بلخ ولایت کې د کارګرو ماشومان حضور زیات کړی دی. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی سره لدی چې په بلخ ولایت کې د کارګرو ماشومان او کار شمیر نه پډاګه کوي، خو وایي چې د مزار شریف په کوڅو او سړکونو کې د کم عمره کارګرو ماشومان حضور تر بل هر وخت ډیر شوی دی. هغه په دې اړه خپل اندېښنه داسې څرګند کړه: متاسفانه د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. عمده عملیې په ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی او په کورنیو کې د فقر موجودیت دی، ځکه د کورنیو مشرانو ته کار نشته او ماشومان مجبوروي چې په شقه کارونو لاس پورې کړي. سامي وایي په سړکونو او کوڅو کې کار کول کارګر ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې کړي او لا ګڼ شمېر نورو بشري ستونزو سره مخ کړي دي. دا وویل په کوڅو کې د کارګرو ماشومانو څخه د جنسي ګټه اخیستنې د ګواښ احتمال زیات دی، او همدارنګه کارګر ماشومان له خپل توان څخه زیات درانه کارونه ترسره کوي چې روحي ستونزې ورته زیږولې دي. په مزار شریف کې اکثرا کم عمره کارګر ماشومان وایي چې د نامنۍ له وجې له خپلو اصلي سیمو څخه د بلخ ولایت یو شمېر سیمو ته بې ځایه شوي، او د کورنیو مشرانو ته د کار زمینې د نشتون له امله دوی ښوونځي پرېښودلي او په سړکونو کې کار کولو ته اړ شوي دي. په مزار شریف کې حضرت علي ته د منسوب زیارت په محوطه کې دوه تنه د بوټانو رنگمال ماشومان یې پاړه وایي. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې په هڅه کې دي کارګرو ماشومانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي، خو دا کار ډیر وخت ته اړتیا لري. په شمازون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي په بلخ کې د کارګرو ماشومانو کورنۍ اکثرا په فاریاب، سرپل، بغلان، جوزجان ولایتونو کې د نامنۍ له وجې مزار شریف ته کډوال شوي دي. مجیب رحمان حبیبزای، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د موسیقي پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام پیل سي، حمید مومند براته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې په تړاو روانو بحثونو او په دې ترڅ کې روسیو پرمختګونو ته ځانګړې شوې دي. ملي آرمان ورځپاڼې لیکلی دی چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو لس کسیزه پلاوی ټاکلی دی چې نوملړ او انځورونه یې د ورځپاڼې په لومړي مخ کې خپاره شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د لس داسې مهال خپور شوی دی چې امریکایانو چې اوس مهال له طالبانو سره په مخامخ خبرو بوخت دي، له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یو پراخ پلاوی چې پکې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او حکومت استازي شامل وي ترتیب کړي. خو د ورځپاڼې په وینا د حکومت لخوا په اعلان شوي لس کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي نشته. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې هم په همدې مسلې بحث کړی او لیکلی دی چې حکومت دا حق نه لري چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د پلاوي ټول غړي په خپله خوښه د حکومت له کارکوونکو څخه انتخاب کړي. ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د ټاکل شوي پلاوي په څرنګوالي بحث کړی او په دې ترڅ کې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې دغه پلاوي له طالبانو سره د خبرو وړتیا نه لري. ورځپاڼې لیکلی دی چې په دغه پلاوي کې چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمي په مشرۍ جوړ شوی، درې ښځې هم شاملې دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې له جمهوري ریاست څخه ځینو چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلی دی چې د اوس لپاره دوی دا غوره بولي چې په دې اړه کومه اعلامیه خپره نه شي او رسمي دریځ څرګند نه شي تر هغو چې ولسمشر خپله په دې اړه وینا وکړي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې بیا لیکلی دی چې د دې پلاوي په وسیله د سولې راوصل هسې یو خوب او خیال دی. هوا دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې په ټینګار سره ویلی دی چې ولسمشر او هر افغان د سر په بیه سوله غواړي چې د دوی د هلې ځلې نړیوال ملاتړ هم لري. ورځپاڼه لیکي چې د سولې خبرې روانې دي او ټاکل شوې ده چې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له راتګ سره چې د ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې د سولې خبرې لا ګړندۍ شي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د سولې په برخه کې دغو پرمختګونو ته په اشاره دښمن خپلو ناروا اعمالو ته زور ورکړی او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره پورته شوی غږ ټیټ کړي چې د ورځپاڼې په وینا نشي کولی. ورځپاڼې دښمن ته د پاکستان، ایران او روسیې په وجود کې کتلې چې طالبانو ته وسلې او نورې پوځي مرستې ورکوي، خو ورځپاڼې د خپلې سرلیکنې په پای کې پر طالبانو غږ کړی چې د دښمن خبرو ته غوږ ونه نیسي او پر ځای د سولې او ثبات لپاره عملاً کار وکړي. دنیا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حواله لیکلی دی چې له طالبانو سره قوي خبرې روانې دي، خو اکثره خلک پرې خبر نه دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د امریکا ولسمشر په فلوریدا ایالت کې په خپلو خبرو کې وویل چې هېواد اوس مهال په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له طالبانو سره په قوي خبرو بوخت دی، خو دې نه پوهیږي چې د مذاکرات به بریالي وي او کنه. روسپانه د خپل مطلب په دوام لیکلی دی چې ښایي د ټرمپ اشاره د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې روسي کتنې ته وي، چې خلیلزاد هم هیله بخون کې بللی وو.